د دې د تشنا بهوا بدله کی. نو دا دیو پاک کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفیاجت ونشي یا هغه انساني غیته مواد یا خزلې په منظمه توګه ځای په ځای شي، نو دا کلی او بوی پاک دي، خلک نه ناروغه کیږي، او هم چنن د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ دي کلی هم ورسره ډیر خخ کاری، خلک ترې متاثر کیږي کله چې په دې کلی تیریږي. او ماشاءالله څومره پاک کلی دي. او د دې ترڅنګ چې دا برنامه دوامدار پاتې شي، چون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، یو کال لپاره موږ په مختلف ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو. نو هلته به کلیوال باقی کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي، بیا هغه د کلی ترمنځ چې موږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابوو، هغوی بل اخره دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي، او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي ترڅو ناروغ نه شي.
په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته اما په هوای ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي، یا خلک هم همکاري لري؟
کثیر ته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سي. موږ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغوی سره خبرې کوو، د هغوی د خولې نه خبرې راخلو، او هغه ازرار چې د دې میکروبونو او د دې کثافاتو له کبله یا خزر له کبله دوی ته متوجه دي، هغه ازرار د دوی د خولې نه راخلو، او بیرته دوی ته وایو چې راځي چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کو. او په هر شل کلو باندې موږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال په اوږدو کې ځي او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک د خلکو تغیر شي، چلند دې تغیر شي، او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه موږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګیټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزي او کلیوالو سره موږ پاوله کې ولو یې ستره غونډه نیسو، چې په هغه کې موږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایي چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري؟ څوک تشناب نه لري؟ ولې نه لري؟ آیا دا تاسو ته تاوان لري؟ نه لري؟ بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي، هغوی موږ ته خپلې ګوتې جګوي، او هغوی موږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو، او بالاخره به په دوامدار ډول باندې کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو ترڅو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وي کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړی دي؟
په مختلف ولایتو کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو موږ پاک اعلان کړی دي، او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان موږ پاک اعلان کړو په آزاد فضا کې. ډیر افیاجت څخه کلی چې موږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی، هغه لوی لوی ولسوالۍ چې موږ پاک اعلان کړی دي، نیلي ولسوالۍ ده چې د دایکندي ولایت مرکز دی، دا موږ پاک اعلان کړی دي. خاص او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې موږ پاک اعلان کړی، او په نږدې وختونو کې به موږ قلاینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیانو مرکز موږ پاک اعلان کوم. باید ووایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی؟ 2% بیا غته پاکي لرنه وي.
موږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سي هک چې کله موږ کله پاکي لانو، هغه کې څو خپل شرایط لري، او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نو موږ کله پاک نه لانوي. او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلی کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي، بیرونی سوری بند دی، داخلي سوری پوخ لري نه لري، او د هوا لپاره اواکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کم ځینې راخلي، کمه سي کاری، او حویلی پاکی دی، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته، نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک لنوي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کړئ؟
په خلکو باندې موږ ډیر ښه سکسس سټوری یا کامیاب قصید دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړی دی. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم، نو موږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرف محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې موږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کس په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوا نیم قیمته دي، یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې دي، کال 1,00,000 شولې. نو موږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر، نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک یې، موږ ته دا مو چې موږ ناروغ یو، نو یا غریبانان یو. په اوله کې موږ د کلیوالو سره انګیزه ورکوو، او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دي ته تشویقو چې بل اخره هغه ټول دي ته مجبور شي چې خپل کینارب جوړ کی او کچیرته جوړم نه کی هغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وای چې ستا همسایه کینارب جوړ نه کی نو تا ته هم خطر دي که نه جوړي اشر ورته کی چې مونږ د سر خپل جوړو خدا به دوی مچ مونږ په ډټولنې په مشره بش پړې ځل سه کی هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه په هوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کی مونږ یو شیم دوی ته
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منی د کابل خار زرګونه خاریان په خار کې لکه کړی هوا جوړیږي او د همدغه ککړی هوا ځینونه هر ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغه تدریجي وژنې پایل د کابل ککړی هوا کړی چې خاریانو ته مالی او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړیږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د سعد طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمان پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي په حیث د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا مونږ تاسو ته مشرانو کیسې کړي دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یادېده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل شار نووزی. او زه خپل یو اساسیت راته پیدا کړی دی، ډیر وخت زکام وم کنه، بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي کنه، برونجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسې د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام دی، ککړې هوا تاثیر ده. تاسې دا راته وایي چې دا ککړ هوا د کومو ناروغیو سبب
لکه ایما سب چور کچوک دسی مسائل زمینه په خپل پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته مغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګر زو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته، که تاسو درته وایي چې تاسو خپل دغه د کابل فضا څومره ناپاک ویني، البته کوم مسائل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چکوي په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې هغه ته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې د باز نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو، دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډیره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډیره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه شوې ده، د پخوا پرتله پاکه شوې ده؟ غواړئ همدا ووایئ؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته یعنی د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسیدلي.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
کم سوی ده. ایمان صاحب، مدقق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوې ده، البته دلیل یې وویل چې سړکونه پاخه سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق. ځکه چې موټر زیات شوی دی په خاکلونو نه حمامونه زیات شوی دی د کارتینو خواته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو یو حمام لرلو اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه د چار ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي دا